پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړی کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې دروو. خبرونه له ظفر خان او
جمله د مهمو خبرونو سرټکی. د قبایلی سیمو د پرمختګ په موضوع د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې غونډه شوې. افغان دولت وای په هیواد کې روانه شخړه یوازې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د مخامخ خبرو له لارې هواریدلې شي او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د نوي کال خوشاله لمانځل کیږي. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو د پرمختګ په موضوع پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د لوړپوړو چارواکو غونډه شوې. پرون له وزیر اعظم هاوس اسلام آباد ته په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په غونډه کې پریکړه وشوه چې د روانې میاشتې تر پای به مرکزی حکومت د قبایلی زیرلو 15 لکه کورنیو ته د روغتیا په برخه کې د اسانتیاو لپاره صحت انصاف کارډونه ورکوي. د خبر پاڼې تر مخه د وزیر اعظم عمران خان په قبایلی زیرلو کې د بلدیتي انتخاباتو او هلته د پولیسو د برتۍ کولو لپاره د لازمو ګامونو د اوچت ویلی. په غونډه کې عمران خان د پښتونخوا اعلی وزیر او نورو لوړپوړو چارواکو ته ویلي چې په قبایلی سیمو کې د تعلیم او روغتیا په برخه کې د جاج اخیستو په موخه دی د سیمو دورې پیل کړي. تیر کال په مئی کې په آئین کې د ترمیم کولو وروسته قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې دي. د پاکستان پیپل پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری ویلي که پخوانی صدر آصف علي زرداری ورته اجازه وکړي نو د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمولی شي. نوموړی په مرکزی حکومت تور پورې کړ چې په سند کې د هغوی د حکومت د غورځولو سازشونه کوي.
اگر صدر زرداری
اجازه ده هم دی وای که اسیب زرداری را ته اجازه راکړه نو موږ د حکومت په یو هفته کې ختمولې شو. د حکومت په مرکز کې وازی شپک څوکۍ زیاتې دي. که اسیب زرداری وای اشاره وکړي نو موږ نه وازی د دوی حکومت غورځولې شو بلکې دوی زندان ته هم استولې شو. بلاول ویل پیپلز پارټۍ سره په سند اسمبلی کې 99 څوکۍ دي چې د حکومت غورځول یې ګران دي. بلخو د اطلاعاتو او خبرونو مرکزی وزیر فواد چودری دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې هغه یوازې د سند صوبې د اعلی وزیر د استعفا غوښتنه کړې او هیڅکله د سند صوبایي حکومت بې واکه کول نه غواړي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د 500 لوکو کورونو د جوړولو کار ته لومړیتوب ورکوي. پرون په اسلام آباد کې د نوي پاکستان کورونو جوړولو پروژې د غونډې مشرۍ په مهال عمران خان د منصوبې د زر پیل کولو هدایت ورکړل. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه عمران خان غونډې ته ویل چې د نوو کورونو جوړولو سره به نه یوازې په پاکستان کې د کورونو ستونزه حل شي بلکې اقتصاد به ورسره ښه شي او روزګار به هم پیدا شي. غونډې ته عمران خان دا هم وویل چې د نوو کورونو جوړولو پروژې مسوده به ډېره زر کابینې ته وړاندې کړي. په خوست کې لسګونه وزیرستانیو کډوالو کسبونه زده کړل. پرون په خوست کې د کسبونو د میاشتنی پروګرام د پای غونډه وشوه چې پکې برخه اخیستونکو 160 کسانو ته د کسب لپاره وسایل ورکړل شو او نغد مرسته هم ورسره وشوه. دا پروګرام د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یا یونیچر په مالی مرسته جوړ شوی و. د پروګرام سیمه ییز مشر محمد سعید په دې اړه پرون مشال رډیو ته وویل
هر شاگرد ته د کاروبار د پیل کولو په مخه باندې د دوی د ابزار یو بسته او همدغه شان ته د دوی د کاروبار د پیلدو په خاطر باندې د 9000 نه زیات افغانیو په ارزښت باندې دوی ته جنس او سامان هغه مربوطه حرفه ورته ورکول کیږي.
په کسب زده کوونکو کې 80% په سیمه کې میشت وزیرستانی نارینه او زنانه کډوال او پاتې نورې ځایي خلکو. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په موخه پروژې پرانیستې. په دې اړه پرون د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې غونډه وشوه چې پکې لوړپوړو حکومتي چارواکو او د بیلابیلو ولسوالیو کروندګرو برخه لرله. په غونډه کې کروندګرو وویل که حکومت ورسره مرستې وکړي نو کوکنار به نه کوي. په غونډه کې موجود د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دوراني ژمنه وکړه چې د کوکنارو نه کرلو په بدل کې به د کرنې په برخه کې نوې پروژې پرانیزي. ننګرهار د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکې کرل کیږي. په هغه ولایت کې تیر کال په څه باندې 13000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د افغانستان د لانجې د حل یوازینۍ لار ده. د وزارت ویان صبغت الله احمدی بیگا مشال ریډیو ته ویل د افغانستان په مسله کې خکېلو ټولو لوبغاړو د دې ملاتړ کړي چې د سولې خبرې باید د افغانستان په مالکیت او مشرۍ کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قسمی ویل د طالبانو پلاوی د ډیسمبر په 18مه تهران رسیدلې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت لموین عباس رقچی سره کتلی. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د نوي کال 2019 په مناسبت د خوشحالۍ دستوري نمانځل کیږي. د کال نوي ورځ لومبۍ دستوري په استرالیا او چین کې وشوي. د استرالیا تر ټولو لوی ښار سیدنی کې د هغه هیواد د تاریخ تر هر وخت لوی آتشبازي وشوه. په هنګ کانګ کې هم د نوي کال هرکلی په لوی ودانیو د رڼاګانو په بلولو سره وشو. د انډونیشیا په مرکز جاکارتا کې د نوي کال آتشبازي او د نوي کال د نمانځنې زیاتره دستوري د څونامۍ قربانیانو د درناوي په خاطر لغوه شوې. د هغه هیواد په باټن صوبه کې د ډیسمبر په 28مه څونامۍ 400 کسان وژلي وو. پاکستانی رسنۍ وایي په کراچۍ، لاهور او نورو ښارونو کې هم د نوي کال جشنونه شوي او خلکو د نوي کال خوشحالۍ نمانځلې دي. شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې که ایران پرې بندیزونه جاری وساتي نو هغه هیواد به بل لار غوره کړي. نن د نوي کال په مناسبت په خبر شوی پیغام کې د شمالي کوریا مشر کیم جون یون ویلي چې امریکا خپل ژمنې پوره نه کړي او په هغوی بندیزونه او فشارونو ته دوام ورکړي نو دوی به هم کومه بل لار خوخه کړي. کیم ویل په 2013 کال کې له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره په سنگاپور کې ګټورې خبرې کړې وي او بیا هم هر وخت چمتو دی چې له ولسمشر ټرمپ سره خبرې وکړي. کیم په امریکا غږ کړی چې د جنوبي کوریا سره د درول شوو پوځي تمرینونو موده دې وغځوي. تیر کال په جون کې کیم او ډانلډ ټرمپ د کوریا ټاپو وزمې په غیر اټمي کولو سلا شوي وو، خو په دې موضوع په وروستیو کې لږ پرمختګ شوی. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې اوري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه خستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکای ډالر په 1.9 روپی 45 پیسې اغستل کیږي او په 1.9 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.15 روپی 50 پیسې او په 1.6 روپی 10 پیسې. یو یورو په 1.85 روپی 40 پیسې او په 1.85 روپی 90 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 0.5 روپی 80 پیسې او په 0.5 روپی 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 0.5 روپی 80 پیسې او په 0.5 روپی 10 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 30 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: موسمیتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور او کویټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په ژوب او بنو کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 45 او کم نه کم 40، بنو کې 14 او 15، ژوب کې 45 او منفی 3، او کویټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی 2 ډیګری سینټی گریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان وزیر اعظم اړوند حکومتي ادارو ته ویلي چې په قبالي ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو او هلته د سیاحت او تعلیم په څانګو کې خلکو ته د خدماتو رسولو لپاره په سمدستي ډول اقدامات وکړي. د چارو یو شنونکي وایي حکومت د دې هر څه لپاره اول باید د پیسو بندوبست وکړي.
لوکیشن کمپلیکسز د جوړولو د پاره د 14 روپے په کار دغه شی یو کال کې په ترقی کارونو باندې 14 روپے لګي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پروستاو کې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه وکړل. یو څېړونکي وایي له امریکا سره تر اړیکو خرابېدو وروسته پاکستان هڅه کوي د سیمې له طاقتورو هیوادونو سره تعلقات ښه کړي.
د امریکا مدار نه په ډېر وخت په پاکستان وته دی. د چین او روس سره اړیکې د پاکستان دي، هغه د امریکا په مفاد کې نه دي.
او په خوست کې یو شمېر وزیرستانه او کډوالو ته چې مېرمنې هم پکې شامل وي حرفوي زده کړې او مالی مرستې ورکړل شوې.
بے تعلیم ہے دمرا کار اور مندس دا کچاویا جوڑا جو میم گنڈلی دی اگے پیسے آر کڑی دی سلویر زرا او غنی ما شیرو کڑے رہے
پریوش میں نورو سمے زمو جواتو ہم رپورٹ نہ لرو ہیل دا اور دو تے لمشال ریڈیو سروس او دا هم ولنه موجود پاکستان وزیر اعظم عمران خان هړوند حکومتي ادارو ته ویلي چې په قبالي ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو او الته د تعلیم او صحت په څنګه او همدارس په پولیسو کې د کسانو برتی کولو لپاره په سمدستي ډول اقدامات وکړي. نو موړي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر صوبایي وزیرانو او لړپوړو حکومتي چارواکو غوښتي چې د قبایلي ضلعو دورې وکړي او د خلکو د ستونزو جاج له نږدې واخلي. شنون کې د فټای اصلاحاتو عملي کولو لپاره د وزیر اعظم د اقدام ستایي خو وایي چې حکومت باید د دغو سیمو د پرمختګ لپاره پیسې پیدا او پر وخت یې ولګوي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د ګل پورس د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د قبایلي ضلعو د پرمختګ د کارونو په اړه د اعلی پای غونډه وشوه. په دې موخه وزیر اعظم عمران خان وویل دی غواړي چې د قبایلي ضلعو ولست د نورو پاکستانیانو غونتي اسانه او حقوقونه ورکړي شي. هم په دې خاطر حکومت به د روانې میاشتې جنوري په پای کې د زمشوي سیمو 15 لک خلکو ته د صحت کارت ورکړي. په دې موخه وزیر اعظم هدایت جاری کړل د قبایلي مو د پرمختګ لپاره د زر تر زر دغلطه بلدیاتي انتخابات وکړي شي او په پولیسو کې د برتې سره سره چې د صحت او تعلیم په څنګه کې څومره چوکۍ خالی پرتې دي پاغې د مقامی خلک برت کړي شي. که څه هم وفاقي حکومت د فټا اصلاحاتي عمل سر تر سوالو لپاره فټا ټاسک فورس کمیټي یا کاری ډله جوړه کړي چې د جون نه وړاندې به دغه سیمو کې بلدیاتي او په صوبایي چوکو ټاکنې کوي. خو بل پلو بیا د ځینې قبایلي مشرانو وینا ده چې حکومت فټا اصلاحاتو کې لزنډ کار اخلي. شل ریډیو چې په دې اړه د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر اشرف علي نو پختل نو دا غوي ناوا
حکومت ته یقینا چې سنجیده دي خو په هغه کې بنیادی خبره چې دا هغه د پیسو د چې د پیسې بل کم ځای نه دا جوډیشل کمپلیکس د جوړولو د لپاره تا ته 14 لک روپے پکار دا شي سوشل اکنامک ډیولپمنت پلان د په هغه کې چې کم دی په یو کال کې په ترقیاتي کارونو باندې 14 لک روپے لګي تر څو پورې چې د پیسو مسله نه حل شي ول زه تر کوم چې هغه مسله چې دي دا غي مستقل حل شي دي هغه
مشال ریډیو چې د قبایلی سیمو لپاره د پنګي پاړه د قبایلی ضلع خیبر نه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړي اقبال پریدی نو پختل نو هغه وی
فنڈنگ خبر ادا دی انرجی وارڈ نظام پاگے کی صوبے میں اعلان کرے دی 24.5 روپو صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت پہ یو پیجم ان شاء اللہ اس طبعی علاقوں سے بے انصاف کیجیے اور چکم دی انرجی وارڈ پی سی دی سو سو زلے وزیر اعظم دا وعدہ اگڑا چیتا با موجود خیبر پختونخوا خوال دی اعلان شوی دی دا بدر تا دا پنجاب نم رخلم دا بدر چین نم کٹن پیکو و دا بدر دا بلوچستان نم علم
دا ذکر دا دا تیر کال دا مئی میاش پس لی رشتہ منیٹ دا پاکستان مسلم لیگ نون حکومت د قومی اسمبلی په اخیرنی غونډه کې د فټ اصلاحاتو عینی ترمیمی بل منظور کړي وو چې پکې یې ویلي وو چې ټولې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړې شي. په دغه مقدمه ټول می اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي پارټي په سینټ او قومی اسمبلی کې د دې بل مخالفت وکړو او غوښتنه یې چې دا بل په تادې کې منظور کړي شوی باید چې د قبایلو نه په دې اړه وپوښتل شي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
له جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي د قانوني چارو پوهان وایي دوی یو د سیمې خلک نه دي خبر چې د فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې تر شاملې دورسته پر دوی د پاکستان کوم قانون عملی کیږي. دوی په خبره سیمو ته د هیواد عدالتي نظام لا هم نه دی غزول شوی. خو د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر بیا وایي حکومت دوی ته د فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن 2013 په نوم یو قانون ورکړی دی چې د قبایلي ضلعو انتظام ورباندې وچلوي. د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د سلی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې قبایلي سیمې په پښتونخوا صوبې کښې ورګډولو نه د ورستې دلته باقاعده قانون نه پاید د معاملې دانګې په وخت په اوسیدونکو نور مختلف قانونونه ورته پل شي. مخشنی ایډوکیټ جنرل خان ولی خان وایي
قبائلی علاقہ سے نئے امتیار سزا ہے نئے فریضیار سزا ہے اور نہ عدالتی سسٹم سزا ہے خال کو پیو دا سے گمگو حالات سے ایشور بھی آگاہ کل کل بدا مجبوری دی جو راہل کا زور سسٹم سو ہو پشاور ہائی کورٹ آرڈر کرائے وہ پیوان یا سے دینا سے دینا عدالتی سسٹم دیر کے ایک ہی دن سے درے ہو دے ہائی کورٹ لیا سیشن کورٹ لیا لوور کورٹ مل جاتا اور روح حاضر دلی نے دی قبائل دا وی آئی سپ زر نظر دا بھی نو پاکستان ہون دے عدالتی سسٹم اور روح آغاز آوی
یو بل قانون پو ملک صلاح الدین زیادتا وی
فاتح چکلا میز دے صوبے سارا زمس وی نواتا ایف سی آر قانون لگو فیڈرل گورنمنٹ یو آئین سازی وکلا یو نوائی قانون یو یورپ چی آتا ایف سی آر مو دے گر نو آغا کل ایسا سٹیم پر ایک پانا بعد دے پشاور ہائی کورٹ یو ججمنٹ رو آئے کہ چونکہ دا علاقے صوباتا گڑے سوی دی آغا قانون پر استعمال لہذا آگاہ جی آ رہی ہیں ختم کو اختیار په اول نه ختم وو. په موجوده دور کې د میچ په علاقه کې یو قانون هم نشته، هغه به وجود د میچ سکیم ایډمنسټریشن دی، هغه په قاعده ایف آی آر هور کوي، ٹرائل هم کوي لګیا دي. په اوس میچ سکیم نوې زم شوی دلی دي، دا خلک یو عجیبه استراب سره مبتلا دي چې آیا په دغه دور کې په میچ باندې کوم قانون ته کې سره سلوک کیږي.
دغه خبره مې چې د سولي وزیرستان ډیپټی کمشنر محمد یحیی اخونزاده تا ور مخ کړي، هغه سو ویل وار وای ځنه
پټا انٹرم گورننس ریگولیشن 2018 دا زمونږ د نړۍ قانون دی. دا چې کوم د کمشنر او د قومي جرګې او د کونسل اف الډر کوم دی، دا کوم جوډیشل پاور د کمشنر سره دی، های کورټ چې دی هغه سسپند کړی. دا کوم چې فاټا انٹرم گورننس ریگولیشن 2018 دی، دا ټول لاګو دی، د دې ټول شکونه نور لاګو دي.
قانون پوانو دا هم وویل چې یو طرف ته سیمه جنگ ځپلې او بل طرف ته د قانوني پیچیدګیانو په وجه خلک ځورول کېږي، حکومتي چارواکي د دغې زیاتی نه نور لاس ورتم کی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
2018 زیږدیز کال هم چې پرون پای ته ورسید، په شمالي وزیرستان کې د یو شمېر چاودنو د سیمې د وګړو د هدفي وژنو شاهد وو. د سیمې ځوانانو دغه نامنه وضعیت پر ضد د کال په بېلابېلو وختونو کې احتجاجونه وکړل. د پاکستان وزیر اعظم په وروستیو کې شمالي وزیرستان ته ولاړ او هلته د روانو پرمختیایي پروژو په اړه معلومات ورکړل شول. حکومتي او پوځي چارواکي ډاډ ښیي چې سیمه یې له وسلوالو پاک کړې او د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
2013 کال کا یو اړخته د شمالي وزیرستان خلک یو ځل بیا په خپل سیمه کې راغون کړل، چې د انتظامیه د شمیرې تر مخه 95% هغه خلک چې له 2014 کال فوزي عملیاتو څخه بې کوره ول خپل سیمو ته ستانه شول، خو تحصیل د تاخیل نیمایي او شاوال ټول خلک لا هم ستانه دو ته په تمه دي. دغه کال کې شمالي وزیرستان کې د ترقۍ یو شمیر پروژې سرته رسېدلې او ځنا روانې دي. د پاکستان افغانستان ترمنځ د تجارت لوی لاره غلام خان بندر پرانستل شو. 2013 کال کې قبایلی سیمې له خیبر پختونخوا سره شامل شوې او په لومړي ځل د خیبر پختونخوا سره شاملې دو پس د هیواد وزیر اعظم عمران خان او خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو د قبایلی زیلې شمالي وزیرستان دوره وکړه او د غلطې د یو شمیر ترقیاتي پروژو اعلانونه کړي. خو دغه کال کې شمالي وزیرستان یو شمیر ځوانانو په هدفي بریدونو کې خپل ځواني هم له لاسه ورکړې. 2013 کال کې د شمالي وزیرستان ځوان پولیټیکل محرر حمید الله وزیر نصرګنده وسلوالو په ډزو ووژلو. د راپورونو تر مخه 2013 کال کې تر 150 زیات هدفي بریدونو کې شمالي وزیرستان کې لزګونه ځوانان ووژل شول، چې د هغې پر ضد د سیمې ځوانانو په بیا بیا میرالی کې پرلت وکړل او دغه سلسله د کال په اخره کې تر سرحده ودرېدله. 2013 کال کې د میرالی خدی سیمې د پولیسو لوړ پوړی افسر ایس پی طاهر داوړ له سرخار اسلام آباد اغوا شو، چې څو هفتې پس یې مړې له ننګراره پیدا شو. 2013 کال کې شمالي وزیرستان کې یو شمېر بامی چاودنې هم شوې چې ولسی او هم امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبل اړولې او وسلوالو لخوا هم وخت په وخت په امنیتي ځواکونو بریدونه ریپورټ شوي، خو د چارواکو په وینا تر ډېره حده یې په بدامنۍ کنټرول راوستې او د امنیت ټینګ ساتلو او د غلطه د ترقۍ لپاره عملی ګامونه پورته کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تر مسلم لیگ نون وروسته یو بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي تور پورې کړی چې د تحریک انصاف حکومت یې د خاموشه کولو لپاره د درغلیو بې بنیاده کیسونه ورته جوړوي. د دې ګوند سینیټران غواړي هغه قانون بدل شي چې پر خلکو بهر ملکونو ته د سفر بندیز لګوي. حکومت دریز لري چې د درغلیو څېړونکو ادارې خپلواک دي او دوی په کلاس نه لري. د بشیر ګواخ رپورټ ورو.
د پاکستان په سینټ کې د داخله چارو کمیټې د ایگزټ کنټرول لیست یا ای سی ایل قانون بدلون لپاره یو بل منظور کړی دی. د دې قانون په استعمال سره هغه کسان له ملک نه شي وتلی چې په دغه لیست کې نومونه راغلي وي. د پاکستان سینټ په خپل ویبپاڼه لیکلي چې دا بل د دسمبر په 1 د پیپلز ګوند سینیټر میا رضا ربانی وړاندې کړ. هغه د بدلون لپاره دا دریز خپل کړی چې په دغه لیست کې د خلکو نومونه شاملولو لپاره قانون له بشري حقوقو سره په ټکر کې دی. د دې کمیټې مشر رحمان ملک پرون په دې اړه خبر اعلان ته وویل چې حکومت باید په درې ورځو کې د هغه لیست په اړه نور معلومات ورکړي چې په دې وروستیو کې په درغلیو تورون 122 کسانو نومونه پکې چولی او له پاکستانه په بهر ته د تګ بندیز دی. دی وایي د داسې بدلون غوښتنه شوې چې کله یو څوک په ای سی ایل کې واچول شي نو هغه باید په 40 ساعتونو کې خبر کړل شي. په 15 ورځو کې هغه ته باید د سپیناوي وخت ورکړل شي. که په دې 15 ورځو کې حکومت پریکړه نشي کولای نو د هغه کس نوم به له دې لیست وستل کیږي. بل خبره چې زما ورته پام شوې دی هغه دا ده چې پارلمان باید دې اجازه نه ورکړي چې په دې لیست کې د تعصب په بنیاد د خلکو نومونه شامل شي. اوس ګورو چې په دې لیست کې نور څوک څوک شامل دي. د دې لپاره موږ رپورټ غوښتي او قانون کې به بدلون کوو. د پاکستان سپریم کورټ د جعلی بانکي اکاونټونو او تورو پیسو منځلو یا منی لانډرینګ تورونو په اړه تحقیقاتو لپاره یو کمیټي جوړ کړی دا چې پکې د احتساب ادارې نیب پخوانی قاضیان د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف ای او ځینو نورو استخباراتي ادارو غړي شامل دي. د کمیټې ځینې سیاستوال له ملک څخه بهر ته سفر کولو منع کړی دي. په دوی کې د پیپلز ګوند د شریکو مشرانو او قومي اسمبلی غړو آصف علي زرداری او بلاول بټو زرداری، د زرداری خور فریال تالپور او د سند صوبی وزیراله سید مراد علي شاه نمونه هم شامل دي. خو د پاکستان سپریم کورټ د دسمبر په 1 په یو پریکړه کې وویل چې په دغه لیست دی له سره غور وشي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد احمد چودري په همدغه ورځ په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویلي چې دوی د سپریم کورټ حکم مني خو زیاته کړه چې که اپوزیشن هر څومره کوښښ وکړي دوی به د درغلي او په ضد له روانو هڅو لاس وانخلي.
سپریم کورټ نے ہمیں حکم دیا ہے.
دی وای د سپریم کورټ د حکم مطابق موږ دا لیست له سره ارزو. خدا خبره درته وکم چې دا دومره لوی کسان کې وزل له پاکستان لاړل نو بیا نه راځي. موږ به د عدالت د پریکړې تر مخه د قوم په ګټه پریکړه کوو. دا هم درته وایم چې په دوی کې بې ګناه څوک نشته. دا خود خلی خبرې نه دي، هر څه په کاغذونو کې ثبت دي. د هر یو اکاونټونه معلوم دي چې چا څومره او کله پیسې اخیستي. د پیپلز ګوند پر شریکو مشرانو آصف علي زرداری او بلاول بټو زرداری تور دی چې د بهر سفرونو او آن د کور لګښتونه یې د بینومه کمپنیو د جعلي اکاونټونو څخه پوره شوي دي. هغوی دا تور ردی وایي دا د دوی د خاموشه کولو لپاره د حکومت سازش دی. خو حکومتي چارواکي دا نه مني وایي د دې کار مقصد یې پاکستان له درغلیو پاکول دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي کې خپل پلار او د هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری اجازه ورکړي نو د مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت چپکی. د نوموړي په خبره د عمران خان حکومت په سند صوبه کې د پیپلز ګوند په حکومت پسې راغستې ده او مسلې ورته جوړوي. بلاول بټو زرداری دا څرګندونه پرون په کراچۍ کې له رسنیو سره په خبرو کې کړي چې سراج ظهیر یې نور تفصیل راکوي.
کراچی کې د ګل پورس د متحده کمی مومنت د وجل شوی راهنما علي رضا عبدي د کورنۍ سره د غم رازي رستو لرسنی او سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او ویل پاکستان تحریک انصاف ته نه سیاست ورزي او نه ورته د حساب پته ده، ځکه چې په سند صوبایي اسمبلی کې له دوی سره نه نوي چوکۍ دي او دوی لبا د سند حکومت ختمولو لپاره نه سلويخ د صوبایي اسمبلی غړي ماتول وی. د بلاول بټو زرداری ویناوا دوی د وفاق کی حکومت تخت مول توان لری خو کا آصف علی زرداری ورته اشاره ورکړه.
اگر صدر زرداری اجازت دے ہم ان کو حکومت کو ایک ویک میں گرا سکتے.
دی وای ک پخوانی صدر آصف علی زرداری راته اجازت راکړو او ک یو اشاره راته راکړه نو موږ د دوی حکومت په یو ونه کې غرزولې شو، ځکه چې دوی ته په وفاق کې आवाज د شپګو چوکو برتری ده. بس چې آصف علی زرداری اجازت راکړي نو موږ د دوی حکومت هم غرزولې شو او دوی جیل ته حمله غلې شو. د بلاول بټو زرداری په خبره چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت او جی آئی ٹی په سند کې د پاکستان پیپلز پارٹی د حکومت د خاتمې لپاره سازشونه کوي، اوس ولستا دغه سازشونه په ډاګه شوی. د ذکر د لدی وړاندې هم د پاکستان پیپلز پارٹی شریک چیرمین او پخوانی صدر آصف علي زرداری سوسو وار ویلي چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت جوګن نه ده او ډیر زر به حکومت پریک دی. مشال ریډیو چې په دې اړه د سیاسي چارو تجزیه کارو خبریال سید علی شاه نو پختل نو هغه وی چې پاکستان پیپلز پارټي دا وخت د ستونزو سره مخ ته نو ځکه دارنګ دړکې ورکوي.
ظاهر د پیپلز پارټي طرف کو اکثریت
ډیر دی سند حکومت اور سره دی ایم این ایز اور سره دی کا اول وار چې کوم وخت دلته د پی ٹی آئی حکومت په اسلام آباد کې جوړیدای نو هغه ټایم کا پیپلز پارٹی د اپوزیشن سره درېدلې وای نو زه فکر نه کوم چې پی ٹی آئی په ډیر ډیر په اسانی سره حکومت جوړ کړی وای نو پیپلز پارٹی کې بنیادی خبره وکړو هغه د مسلحتو شکار ده ما په فکر سره دا خالی سیاسي بلیک میلنګ دی پریکټیکلی پیپلز پارٹی چې دا وخت دومره توان نه لري چې د پی ٹی آئی چې کوم کمنټ په مرکز کې هغه دی خاطر
بل پلو هم د ګل پورس په اسلام آباد کې د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری خبری کانفرنس کې ویل چې دا تاثر ورکړل کېږي چې پاکستان تحریک انصاف د سند حکومت ختمول غواړي خو دې کې هیڅ حقیقت نشته او دوی یوازې په سند کې د وزیر اعلی مراد علي شاه بدلون غواړي ځکه چې په دسخت تورونه دي او د پاکستان تحریک انصاف په دوو وزیرانو ډاکټر بابر اوان او اعظم سواتی چې کله تورونه ولګېدل نو لخپل چوکو څخه استعفا ورکړه نو باید چې د سند وزیر اعلی هم لخپل چوکي استعفا ورکړي سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز لاندې سپی 2013 15,000 13,500 18,000 کلو هرتز
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سیمه ایزو هیوادونو تر مسلسل سفر وروسته د دسمبر پر 13 قطر ته تللی و افغان طالبان په هغه هیواد کې غیر رسمي دفتر لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وی خبر پاڼې تر مخه قریشی له قطري چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي ځینې څېړونکي وایي سیمه ایزو هیوادونو ته د قریشی سفر دا غو ممکنه حالت لپاره د پاکستان تیاری خي چې له طالبانو سره د مذاکراتو او له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته رامنځته کېدای شي د موضوع تفصیل له بشیر ګواخ اورو
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر په 13 سیمه ایزو هیوادونو ته د سفر لومړی د ما په افغانستان کې وکړه هغه تر دې څو ورځې مخکې هم د افغان چارواکو سره خبرو لپاره ورغلی وو او دا یې په 10 ورځو کې دوهم سفر وو نوموړی په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره خبرې وکړې دا غ دفتر په خپل خبر پاڼه کې ویلي وو چې پاکستان غواړي افغانستان چین ایران او روس ته د قریشی له سفرنو د طالبانو سره د جګړې ختمولو لپاره خبرې وکړي د دې درې ورځنی سفرنو لړۍ د روس په مسکو کې پاتې ورسېده د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی وایي پاکستان د دې لپاره د سیمه ایزو هیوادونو ملاتړ غواړي چې طالبانو سره د امریکایانو د خبرو د ممکنه کامیابۍ او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو په صورت کې د ځان په ګټه وکړي
پاکستان د ریجنل الائنمنت ته ګوري او د امریکا هغه اوربټ نه د هغه مدار نه خو ډېر وخت نه پاکستان وته دی او د چین او روس سره چې کوم اړیکې د پاکستان دي هغه د امریکا په مفاد کې نه دي نو باید چې امریکا دې ته لږ په غیر نظر وګوري پاکستان باندې داسې فشار چې بای ملا هیبت الله قطب سره دی پروت دی هلته نو یا د مذاکراتو میز ته راولی یا موږ ته یې حواله کړي افغانانو ته یې حواله کړي مقصد دغه ده نو تر څو چې دا خبره نه شوې د پاکستان خپل هلې ځلې به کوي خو دا هلې ځلې د افغانستان کې د امن لپاره نه دي افغانستان کې د طالبانو د حکومت لپاره دي
امریکایي چارواکو په متحده عرب اماراتو کې د دسمبر په 12 د طالبانو سره کتلی وو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې دا ملاقات دوی تر هغه خط وروسته برابر کړی وو چې امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ د ته لیږلی وو او پکې د مرستې غوښتنه کړې وه واشنگتن میشتا سیاسي چارو څېړونکی مایکل کوګلمن مشال ریډیو ته وویل چې امریکایان د افغانستان جګړې ختمولو په لټه کې دي نو ځکه کله د پاکستان خلاف سخت بیانونه ورکي او ځینې وخت ورسره نرمي وکړي
the bad ties and despite all the tensions and relations
the way the washington of islamabad the kharabo aliko sarbera ham america gwaadi pakistan pa de masala ki dakhil patishi gwaadi che pakistan par talibano khpal asar rasukh wakar kho pam de hal ki de pakistan pa khawra de talibano khundi zaino tay ham pam de no zaka kala la zor aw kala la aram khabaro kar akh de gwaadi che pakistan ham taliban muzakaratu tarawali aw ham e patan zaino andari ki
of reconciliation
Pakistan par khala khawra da Taliban markazuna na mani دوی دریز لري چې د افغانستان امن لپاره به پر یادې وسلواله ډلې خپل محدود اثر رسوخو کوي
بلخوا طالبانو په بیا بیا د افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی دی. د دوی په لوی غوښتنو کې له افغانستانه د خواوشا لس زره بهرنیو ځواکونو د ویستلو لپاره د مهالویش ټاکل او د بندیانو خوشې کول شامل دي. افغان چارواکي بیا وایي چې پر دې مسلو هله خبرې کېدی شي چې د دواړو خواوو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې پیل شي.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز له ظفر خان اورو.
د قبایلی سیمو د پرمختګ په موضوع پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د لوړ پوړو چارواکو غونډه وشوه. د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په غونډه کې پریکړه وشوه چې د روانې میاشتې تر پای به مرکزی حکومت د قبایلی ضلعو 15 لک کورنیو ته صحت انصاف کارډونه ورکوي. همداراز وزیر اعظم په قبایلی ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو او هلته د پولیسو د برتی کولو لپاره د لازمو ګامونو د اوچتولو ویلي دي. د پاکستان پیپل پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې پخوانی صدر آصف علي زرداری ورته اجازه ورکړي نو د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمولی شي. نوموړي په مرکزی حکومت تور پورې کړ چې په سند کې د هغوی حکومت د غورځولو سازشونه کوي خو مرکزی حکومت دا تورونه رد کړي. په خوست کې لسګونه وزیرستاني او کډوالو کسبونه زده کړل. پرون په خوست کې د کسبونو د شپږمیاشتني پروګرام د پای غونډه وشوه چې پکې برخه اخیستونکو 130 کسانو ته د کسب لپاره وسایل ورکړل شو او نغد مرسته هم ورسره وشوه. دا پروګرام د ملګرو د کډوالو ادارې د یونیسیار په مالی مرسته جوړ شوی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د افغانستان د لانجې د حل یوازینۍ لار ده. د وزارت ویان صفت الله احمدی بیگم مشال رادیو ته ویل د افغانستان په مسله کې خکېلو ټولو لوبغاړو د دې ملاتړ کړي چې د سولې خبرې باید د افغانستان په مشرقي ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون ایران ویلي د طالبانو یو پلاوی د دسمبر په 10مه تهران ته سفر کړي. طالبانو د دې سفر په اړه څه نه دی ویلي. شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې که امریکا پر بندیزونه جاری وساتي نو هغه هیواد به بل لار غوړ کړي. نن د نوې کال په مناسبت په خبره شوی پیغام کې د شمالي کوریا مشر کیم جون یون ویلي که امریکا خپل ژمنه پوره نه کړي او په هغوی بندیزونو او فشارونو ته دوام ورکړي نو دوی به هم کومه بل لار خوښ کړي. تیر کال په جون کې کیم او ډونالډ ټرمپ د کوریا ټاپوزمې په غیر رسمي کولو سلا شوي وو خو په دې موضوع په وروستیو کې لږ پرمختګ شوی.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیرا اورو.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې د پاکستان په سیاسي صورتحال لیکلي او وایي د جالي اکاونټونو په ذریعه د منی لانډرینګ پر ضد د جی آی ټی د رپورټ په بنیاد د پخوانی صدر آصف علي زرداری او د سند وزیر اعلی مراد علي شاه په ګډون د یو سل دوه یا شخصیتو نمونه په اگزیکټ کنټرول لیست کې شامل کړی شوی چې له قبلې په ملک کې ناباوري سیاسي صورتحال پیدا شوی. ادارې وایي پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارټي په سند کې یو بل ته ګواښونه کوي او د دواړو ګوندونو د مشرانو لخوا یو بل د حکومتونو د غورځولو دړکی ورکړی کیږي. د کوم روسجی په جی آی ټی د سپریم کورټ چیف جسټس میا صاحب نثار وویل چې جی آی ټی یو شکایت دی، آسماني صحیفه نه ده چې د خلکو نمونه په اگزیکټ کنټرول لیست کې اچول کیږي. اداري اخري کلی کې د چیف جسټس د بیان وروسته هیله ده چې د دواړو ګوندونو ترمنځ به سیاسي تاوتریخوالی راکم شي. ایکسپریس روس په خپل اداري کې وایي 2500 کیلومتر اوږده د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله چې پکې یوازې 1403 کیلومتر پوله د خیبر پختونخوا سره لګې دلیدا، په دې کې د 1500 کیلومتر پورې د اسغن تر لګولو لومړی پړاو سر ته رسیدلې دي. ادارې وړاندې لیکي چې کوکتل شنو پاکستان ته په مشرقي او مغربي پوله باندې د سکیورټي سخت ستونزې ورپېخې وي. بل طرف ته د افغانستان سره د پاکستان په پوله هیڅ ستونزه یا مسله نه و او دا یو آزاد پوله و. د دواړو خواو به تګ را تک په پرمن طریقه کېدو. خو د طالبانو د حکومت د خاتمه وروسته چې کوم صورتحال پیدا شو نو د سکیورټي معاملاتو پاکستان لپاره هم لې پیدا کړي. اداري زیاتوی د افغانستان د شخړې د هواري لپاره امریکا غني چې روس، ایران او چین هم غوړه کردار ادا کولې شي. او بل طرف ته ډونالد ټرمپ هم له افغانستانه امریکایي پوسټ په حفاظت وستل غواړي. اداري اخري کلی کې خود دې لپاره ضروری ده چې له افغان طالبانو سره مذاکرات وکړي شي او امریکا د افغانستان د امن په عمل کې د پاکستان د کردار اعتراف لوړاندې کړي. نو اوس وخت راغلی دی چې د دې مسلې سیاسي حل ولټول شي. د دې ترڅنګ نوې وخت ورسپنه خپل اداري کې د
یوې خبری ایجنسی د خلی لیکي چې وفاقي حکومت د روان میاشتې په مینس کې د یو کرب 55 ارب روپو د نوي ټیکسونو لګولو تیاری نیولې دي. ادارې وایي دا وخت چې د ګرانی او بیروزګاری کوم سلسله روانه ده، د دې فیصلې عملي کولو وروسته به په ګرانی کې نور اضافه وشي چې ورسره به د غریب ژوند له نورو ستونزو سره مخ شي. ادارې اخري کې وایي باید چې حکومت پادایګیو کې توازن پیدا کړي، نو په دې صورتحال به قابو ومومي او ولس ته به هم اسانی ترلاسه شي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری ایجنسی د پاکستان د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد درغلی په مقدمه کې د هغه هیواد سپریم کورټ پر وروستۍ پریکړه او واشنگتن پوسټ اوسپانه بیا د افغانستان پر حالاتو یو لیکنه خبره کړې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته اورو. د جرمنی خبری ایجنسی وایي د پاکستان سپریم کورټ د ګل پر ورځ د هغه هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري ته امر وکړ چې په یو اونۍ کې د تورو پیسو سپینولو تورونو ته ځواب ووایي. عدالت د دغه معاملې د پلټون کې کمیشن هغه وړاندیز رد کړ چې ګواکې نوموړی باید ونیول شي. حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د مالی درغلۍ په یو مقدمه کې چې د زرداري د هغه د خور زوی او د کورنۍ د نورو غړو په شمول د څه باندې 120 کسانو نمونه پکې شامل دي، هغه ښایي ونیول شي. آصف علي زرداري له 2008 تر 2014 زیږدیز کلونو پورې موده کې د پاکستان ولسمشر وو. د لیکنې تر مخه د پاکستان تر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وروسته چې عدالت د دسمبر په میاشت کې د درغلۍ په یو مقدمه کې سزا کړ، زرداري د هغه هیواد دویم نومیالی سیاستوال دی چې ورته تورونه پرې لګیدلي. شریف او زرداري دواړو دغه تورونه رد کړي او د سیاسي چارو شنونکي وایي د پاکستان پوځ، عدلیه او د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ګډه کوښښ کوي چې د هیواد منل شوي سیاستوال سیاسي صحنې یوې خواته کړي. بلخوا امریکای واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان پر حالاتو یو لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي لس ورځې مخکې له هغه هواده ښه خبرونه را روان وو. له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې پرمختګ وشو چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پکې یو نوی او مثبت رول پیل کړ. د 2019 زیږدیز کال په اپریل کې د ولسمشریزو ټاکنو خبره مخې ته راغله او داسې برېښېده چې ولسمشر اشرف غني ته ښایي د انتخاباتو د بیا ګټلو یو ښه فرصت برابر شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامي چی یاماماتو د هغه هیواد راتلونکي ته دومره خوشبینه و چې د امنیت شورا غونډې ته وویل د افغانستان د جګړې د حل لپاره په تیرو 10 کلونو کې تر ټولو ښه چانس هم دا اوس دی. خو لیکنه وایي نن ورځ بیا کیسه بدله ده. هغه پرمختګونه چې په تیرو 10 ورځو کې ولیدل شول په ټپه ودرېدل. د افغانستان سیاسي راتلونکي تر بل هر وخت زیات لیوه غیر یقیني حالت سره مخامخ شو. د افغان چارو یو شمېر شنونکو ویره خودلې چې د افغان حکومت کمزورې درید سو د یاغانو د جګړې زور خای او خلار مستکی چې دوی په خبره د تاوتری خالی پیخو د سیاسي ګډوډۍ لامل بشي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیخو او روانو چارو خبرې.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د یمن حوثي یاغیان د نړیوالو مرستو د ویشلو په بهیر کې د غلا او درغلیو مخاوندنې سي د هیواد ته د خوراکي موادو او نورو اړینو مرستو د رسولو لړۍ به وځنډوي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
دغه خبرداري د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام WFP وروسته له هغه ورکړل چې د دې ادارې لخوا د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې دغه مرستې ډیرو مستحقو کسانو ته نه رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د مرستو د لړۍ په ځنډولو سره به په یمن کې شاوخوا 3 میلیون وګړي اغیزمن شي. د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې دا یو بې ساري خبرداری دی چې د خوړو نړیوال پروګرام ورکوي او هغه د دې ښکارندوی کوي چې فساد په یمن کې د قحطۍ لپاره خې دوسره څومره مرسته کړې ده. هغه هیواد چې څلور کلنې کورنۍ جګړې پکې د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران رامنځته کړی دی. د WFP مشر ډیوډ بیسلی د حوثي یاغیانو مشر عبدالملک الحوثي ته په یوه استولي لیک ویلي چې د دوی ادارې لخوا شوې سروې ښودلې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې پلازمینه صنعا کې په سلو کې یوازې 40 مستحقو کسانو ته دغه مرستې رسیږي. د یاغیانو تر کنټرول لاندې په شمالي ښار ساده کې بیا یوازې درېیمه برخه خلک له دغو مرستو برخمن کیږي. په دغه لیک کې بیسلی خبرداری ورکړ چې کدی په لسو ورځو کې اقدام ونکړي د خوړو نړیوال پروګرام له دې پرته بل لار نه لري چې خپل مرستې چې نږدې 3 میلیون وګړو سره کیږي وزنډوي. د هغه په وینا دغه جنایتکار چلند باید پای ته ورسول شي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور لمخې یو شمیر یاغي ډلې هغو سیمو ته چې دوی دښمن سیمې بولي د مرستو رسولو مخه نیسي. د خوړو نړیوال پروګرام د دوشنبې په ورځ هوسی یاغیان تورن کړل چې د وږو کسانو د خولې ډوډۍ پلوري او نه پرېږدي چې اړینو کسانو ته مرستې ورسول شي. د خوړو نړیوال پروګرام په یمن کې له 2 میلیون وږو کسانو سره مرستې کوي او غواړي چې د مرستو اندازه 12 میلیون وګړو ته پورته یوسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند بیګال مشال ریډیو سره په خبرو کې په تهران کې د طالبانو ایرانی چارواکو د وروستیو ولیدنو په اړه وویل چې د سیمې او نړۍ هیوادونو دا واضح کړی چې د افغانستان د لانجې د هواري لپاره یوازینی حل لاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د دویم ځل لپاره د طالبانو له استادو سره په تهران کې خبرې کړې دي. بیا هم د نوریاس نوری رپورټ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی وویل د افغانستان په مسله کې ښکېلو ټولو لوبغاړو د دې خبرې ملاتړ کړی چې د سولې خبرې باید د افغانستان په مالکیت او مشرۍ ترسره شي.
تمامي کشورهای منطقه‌ای و کشورهای جهان رهبری
د سیمه او نړۍ ټولو هیوادونو د افغانستان په مالکیت او مشرۍ د سولې بهیر پر رسمیت پیژندل او پر دې مسلې ټینګار کوي. د هلې وزنې لار مخامخ خبرې اترې دي او په دې برخه کې د بلې حل لارې تصور نشي کېدای. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه چې آیا په تهران کې له ایرانی چارواکو سره د طالبانو د استازو د تیر یکشن بې د ورځې خبرې هم د هغو سیمه ییزو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مقام خبرو پیلېدو ته زمینه برابرول دي زیات جزئیات ورنه کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د دوشنبه په ورځ په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو یو پلاوی د یکشنبه په ورځ د بهرنیو چارو لمرستیار وزیر عباس عراقچی سره په هر اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. قاسمی په دې اړه چې دغه خبرې په څه هدف وشوي وویل
هدف اصلي
د دغه مذاکراتو اصلي هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د افغانستان د دولت او د ټولو افغاني ډلو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د اسانتیا او برابرول او د حل لارو دلو. ښاغلی قاسمی په دې اړه چې د دې خبرو په نتیجه کې کومه موافقه هم وشوه کنه څه ونه ویل. له دې مخکې کابل ته تېره اونۍ د ایران د ملي امنیت د شورا سلاکار علي شمخانی هم له افغان چارواکو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو له استازو سره یې خبرې کړي او دغو خبرو ته به دوام ورکړي. طالبانو تر اوسه له ایراني چارواکو سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سیمې د هیوادونو خبرې اترې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو یوه برخه ده. خو یو شمېر افغان کارپوهان دې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د سیمې هیوادونه خپلې ګټې تعقیبوي. یو له دغو کارپوهانو د کابل پوهنتون استاد نصر الله استانکزی دی.
لوی قدرتونه لکه روسیا امریکا دوی سره مخامخ خبرې کوي. د سیمې هیوادونه له دوی سره ګوري دا په دې معنا ده چې طالبان ځان تثبیت کوي. تعصب سره د افغانستان دولت کله کله دغه مذاکراتونه اصلا خبر نه ده. کابل حکومت کله چې وایي چې سیمه ییز اجماع یا برخه ده زه اول په دې عقیده نه یم چې سیمه ییز اجماع رامنځته شوي. بیا د دې اجماع مالک څوک ده؟ څوک رهبري کوي؟
ایران داسې مهال له طالبانو سره له خبرو پرده پورته کوي چې په پام کې د سعودي عربستان چې په سیمه کې د هیواد ستر رقیب ګڼل کیږي. د روان جنوري میاشتې په لومړیو کې د طالبانو او د امریکایي استازو په ګډون د یوې غونډې کوربه وي. که څه هم د ایران پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه وایي چې ټولې هڅې د دې لپاره کوي چې طالبان او د افغانستان حکومت مخامخ خبرې پیل کړي. خو طالبانو د سعودي عربستان تر غونډې مخکې واضح اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او یوازې له امریکا سره په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي حضور په اړه خبرې کوي.
دا مشال ریډیو دا.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د هغه هیواد د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډ د پریکړې هرکلی کړی دی. د یونما په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي له ځنډ وروسته بیا د ولسمشریزو انتخاباتو ناسم مدیریت د منلو وړ نه دی. یاد اداره د افغانستان د انتخاباتو لستور مالی او تخنیکی مرسته کوونکو څخه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسمشرۍ انتخابات درې میاشتې ځنډولې دي. یوسف خان ځدران معلومات راکوي.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون او دغه کمیسون د دارالانشا ریاست لخوا اصلاحات یقیني شي. یونما که څه هم د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو له ځنډه هرکلی کړی خو ویلي دي چې له ځنډ سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو ناسم مدیریت به ورته د منلو وړ نه وي. له یونما څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د انتخاباتو نوی مهال ویش ډیر ژر اعلان کړي. د یوناما د دریز داسې مال خبرېږي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي توګه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درې میاشتنی ځنډ اعلان وکړ. د دغه کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد تیره ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د ولسمشرۍ انتخابات به د حمل په یو دیرشمه نه بلکې د راتلونکي کال د سرطان د میاشتې په نهه ویشتمه نیټه ترسره کړي. له دې وړاندې ارګ مڼې هم د لا چمتووالي په خاطر د کمیسیون دغه پرېکړې ته د درناوي ویلي، خو د ځینو سیاسي جریانونو بیا انتقادونه راپارېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونه او اروپایي ټولنه د افغانستان د انتخاباتو له سترو مالي او تخنیکي ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کېږي. یوناما د تیرې جولای په میاشت کې د پخوانیو مرستو تر څنګ د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیون سره د $50 میلیونو اضافي مرسته وکړه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اروپایي ټولنې نظر هم راواخلو، خو د کلنۍ رخصتیو له امله څوک خبرو ته حاضر نه شو. پوښتنه دا ده چې د انتخاباتو له ځنډه د سترو ملاتړ کوونکو ادارو هرکلی به په کور دننه د ځنډ په غبرګون په راټوکېدلو انتقادونو څه اغېز وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس فضل احمد مانوی وایي نړیوالې ټولنې د اصلاحاتو په شرط د انتخاباتو د ځنډ ملاتړ کړی چې مرستې هم ورسره تړلې دي. دی وایي نړیواله ټولنه پوهیږي چې د انتخاباتو په کمیسیون کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره لازمه اراده او وړتیا نشته، نو ځکه یې له ځنډه هرکلی کړی او هغه اپوزیسیون او سیاسي جریانونه چې له دې شرطه خبر دي هرکلی کوي، له دې سره چې دلته اساسي قانون ماتیږي. ښاغلی مانوی هیله من دی چې د نړیوالې ټولنې د باور په خاطر دا اصلاحات د دریو میاشتو ځنډ په موده کې رامنځته شي.
دا مشال ریډیو ده.
په خوست کې 160 تنو نارینه او خزینه چې او یا سلنه وزیرستاني کډوال دي په څلورو بیلابیل برخو کې د کسبونو د زده کړو شپږ میاشتنې پروګرام پایته رسولې. یاد پروګرام چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یو ان سی آر په مالی لګښت پلې شوی و. په پای کې هر یو فارغ کس د کاروبار شروع کولو لپاره د 2900 افغانیو په ارزښت وسایل او توکي ورکړل شول. د برنامې ګډونوالو په دې مرستو خوښي څرګنده کړې. نجیب الله الوخیل معلومات لري.
په خوست کې 160 تنو وزیرستانیو کډوالو او ځایي اوسیدونکو ته د کار د وسایلو مکمل بستې او د کسب اړوند د خامو موادو د رانیولو لپاره 9000 افغانۍ هم ورکړل شوې. یاده برنامه چې د ډاکار مؤسسې لخوا پلې شوه، صحابي مسؤل محمد سعید مشال راډیو ته وویل
هر شاګرد ته د کاروبار د پیل کولو په مخه باندې د دوی د ابزارو یو بسته او همدغه شان ته د دوی د کاروبار د پیلېدو په خاطر باندې د 9000 نزیات افغانیو په ارزخ باندې دوی ته جنس او سامان هغه مربوطه حرفه ورته ورکول کیږي.
د کار او کسب د زده کړې د یاد برنامه فارغ شوی خزی او نارینه هم خوشاله دي او وایي چې تر دې وروسته کولای شي په مستقلانه توګه کاروبار وکړي. حکیم خان چې د نلدوانی په برخه کې زده کړې کړي وایي
دې تدمن دومره اړتیا والے کوي سړی چې میوبي خپل خیور وچوي خپل خوره ورشي موږ ته داسې لکه خپل یو ذهن ړوند وي خپل ډندې سترګې روغ شي خپل خطر ګرون شي.
په دې برنامه کې د ګلان کې پیاو شمیر خزینه وزیرستان یو کډوالو هم کسبونه زده کړل. یو تنه مېرمن چې خاونه پونه شروع کړه دی وایي
زه کوم کډواله یم نو مې شه گفته دا چې انځه کوله مې کېږي چې رغلي ډېر خورزار او مشمون مې وږي ته گیو دغه سه اس غم نه لرلای چې نه به تعلیم دومره کارر بندیز دا کا چاویا جوړه جو مېم ګندلې دي هغه پیسې ار کړی دي سلویر زره او غنی ما شروع کړی دی دومره کار مې پکې زده کړي هغه نه زیس اکر سرپرست ما خپل کور خوسته شم.
د ډاکر د موسم مسولینو دا هم ویل چې یو شمیر خصوصي خوانځي او مسلکي مؤسساتو سره د لباسونو د ګندلو قراردادونه کړي چې د حرفوي زده کړو فارغ شوی انجونی او مېرمنې به د خار څخه په کمه بیه زده کوونکو لپاره جامې ګنډي.
د نجیب الله الوخیل رپورټ هو د شمالي وزیرستان او اورګزو یو شمیر کروندګر د محل په سواد کې د ونو بوټو لګولو په ورځني تربیتی پروګرام کې شرکت کوي. دا پروګرام د اروپای ټولنې په مالی مرسته یوې ځایي غیر سرکاري ادارې پیل کړی دی. په تربیتی پروګرام کې شامل کروندګر خوختي چې په چې د ونو بوټو لګولو نوې طریقې زده کړي او په مرسته به په خپلو سیمو کې نرسریانې او باغونه جوړ کړي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د غیر دولتي ټولنې SRSP تر سوري لاندې روزنه اغستون کې د شمالي وزیرستان او اورګزي ایجنسی زمیداران وای چې منګور کې د محکمه زراعت پر ریسر سنټر کې دوی د میوه باغونو لګولو نوې نوې طریقې زده کړې. خورشید الله چې د شمالي وزیرستان خوږی سیمې سره تعلق لري وایي چې د دوی باغونه او د کروندیز مکه د اپریشن له وجې زیاتره تباه شوې دي، نو ځکه د روزنې ضرورت نور هم اهم ده.
سترولو دومره په هم وشو چې مخکې به مونږ په لوی ځای کې کم بوټو لگاول اوس مونږ ته داسې تجربه راکړه چې په کم ځای کې زیات بوټي لګوي، ځکه چې دا د اګریکلچر مونږ ته یو نوې تجربه راکړله. او بل مونږ به چې ونې کرلې بوټي، هغه به مونږ مختلف سټایلو کې کرل. اوس زنه په کیوي سټایل دی، زنه په کې مختلف سټایلونه دي، په هغه کې مونږ کرو. او ونې مې مېوادارې او بوټي هر قسم به طاقت وروي. ان شاء الله چې وزیرستان ته لاړ شم یوازې نسری به جوړوم.
دا ورکزی ایجنسی یو زمیدار احسان علي زیاتوي چې زمونږ سیمه کې هم د سواد پرنګ خوږې میوې کیږي، ولې د ناپوهۍ لوجه هر کال په زرګونو ټنه ضایع کیږي.
موی لکه کې خود نشپته دی، مانا دی، الوچا دی، مندته دی، دا به کې دی. خو د دې کومې طریقې وي لکه د ځمکې تر سیا و دیو ته سر ورکولو، دیو خصمانی کولو، دیو کټنګ، په دې هر شی باندې مو دغدې کې دی. وو ورځو کې پوه شو مو سبا میوا خرابیده چنجو باندې حمله کول، نو موته د سپری دغه هیڅ معلومات نو مو ټول ارشی باندې دغدې کې ډاکټرانو لیکچرو باندې او پریکټیکل طریقې باندې پوی کو. نو ان شاء الله مو د میوې اخستل خې طریقې سره اوس کولای شو.
روزنه ورکونکو د محکمه زراعت ریسرچ سنټر پرنسپل ډاکټر عبدالرؤف په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې په دې طریقه د زپلایشي قبایلو علاقو کې کروندګرو مالی مشکلات کم کړي.
دی کوونا وسم تبا شوی او هغه سوي سوي دی پټی مټیم ټول باغونه نفسویان ټول تبا شوی. نو اوس زموږ کوشش دا دی چې اول د دې نفسویان موږ بحال کړو، ځکه چې نفسوي چې دا بالکل فاؤنډیشن بنیاد دی باغونو لپاره. وو وجه دی مطلب دا موږ ٹریننگ وکړو دلته کې ماشاءالله ټول ډېر ښه تکړه او انټرسټ اغوستونکي خلک دي.
د یادې ادارې چارواکي وایي چې دوی به د قبایلو سیمو داسې 15,000 کروندګرو ته د میوو باغونه لګولو، بیا وروسته خصمانی او مارکیټ ته لیږلو روزنې لړۍ جاري ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پاکستان کې د تحریک انصاف د حکومت جوړېدو سره په هغه هیواد کې د ښځو د ستونزو د حل لپاره هیلې پیدا شوې. خو د ښځو د حقونو فعالان وایي د حکومت له اعلانونو باوجود د ښځو د روزګار، صحت او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د مخنیوي په لړ کې د پام وړ کارونه نه دي شوي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د نوي 2019 زیږدیز کال له پیل سره سم د ښځو د خیر ښېګڼې چارو لپاره پالیسۍ جوړې او عملي کړي. رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د ښځو حقوقو فعالانو په نظر چې نه د ښځو پر ضد تشدد کې کمواله رپورت شوی او نه ښځو د روزګارو د مخکې راتلو موقع په مناسبه ډول ورکړی شوی. د لړکی خیبر پښتونخوا کې د ښځو حقوقو ادارې د اورت فاونډیشن یو چارواکي سایمه منیر وای تمه یو چې د صوبایي کابینې نه پس به اسمبلی هم په کورونو کې د ښځو پر ضد تشدد مخنیوي بل منزور کړي. خو 2013 کال تیر هم شو او د دې لخوا سهل ځله مخې ته را نغلی.
نوې حکومت کابینت چلان واغې د کورونا وال ټکول قانون چې دغه منزور کړی دې کې دا پوره کال تیر شو هغه اسمبلی ته بیا مرانغو بیا نوې حکومت راغو موږ ویزا خدای کې خو تعلیم یافته خزیره غلی دی خپوې خزیره غلی دی نو خامخا به چرته منیسټر بم جوړی کی. خو تر اوسه تاسو وګورئ نو یو خزه چې دا هغه منیسټر نه دراغلی.
دا وایي چې په نوي کال کې به مقامي انتخابات هم کیږي او په قبایلي ضلعو کې به د صوبایي اسمبلی انتخابات هم. نو په کار ده چې صوبایي اسمبلی مخصوص چوکو سره ښځو ته په جنرال سیټونو هم ټکټونه ورکړي شي. په اسلام آباد کې مېش خبریال سادی سحر په نصر چې د ښځو مسلې 2013 کال کې هم هغه سیوي کمې چې په تیر کلونو کې وي. د دې په وینا خسینه سیاستوالي هم په اسمبلو کې د ښځو د حقونو لپاره سم رول نه لوبوي کم چې په کار وو. دا وایي د ژوند کمه یوه څانګه هم وګوري نو هلته به تاسو د ښځو زورول هم ښکاري او هغوی سره توپیري چلند به هم په نظر راسي. څنګه چې دوی ویلي وو چې ښځو له به د نوکرۍ مواقع پیدا کړی کیږي او په معاشي توګه به یې مضبوطي کړی کیږي او د ټولو غټې څانګې ذراتو کې چې په کلیوالو سیمو کې پکې زیاتې ښځې کار کوي ورته به تحفظ ورکړی کیږي او مخکې به راوستی کیږي. نو هم هغه خبره شوه چې خبرې ډېرې خو کار په نظر نه راسي. دا زیاتوي چې د پاکستان موجوده وزیر اعظم ولسمشر او د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبې اعلی وزیرانو هم ویلي وو چې ښځې ښه رول لوبولی شي. خو که دوی ښځو ته یو رول او ځای ورکړي نو د هغې قابلیت به هله مخې ته راسي. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ غړي سمیرا شمس وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا د ښځو لپاره د پرمختیا او د روزګار لپاره هلې ځلې روانې دي. دا زیاتوي چې د ښځو د حقونو په لړ کې د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلۍ ښځینه غړو ترمنځ خبرې اترې هم کیږي چې په کومه طریقه کار وکړی شي.
اور اس ومن ڈیولپمنٹ پروگرام میں صوبائی حکومت طرف نا اور مختلف ومن کاپ پارلیمانی کاکس سے ہم
سمیرا شمس په وینا چې د اسمبلیو نه د ښځو د ماشومانو په لړ کې منظور شوی بلونو د نافذ کولو په اړه هم وخت په وخت د اړوند کمیټیانو غونډې کیږي. د انتخاباتو نه وړاندې خپله یولس نوکاتي ایجنډا وړاندې کولو پر وخت وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې ښځې با اختیار جوړولو لپاره به مختلف پروګرامونه معرفي کوي او تعلیم به هم ورکوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په کوهټ کې هنرمندانو او شاعرانو له حکومت د میاشتنې وظیفو غوښتنه کړې ده. دوی وایي عدالت هم د دوی په حق کې پریکړه کړې خو د صوبې د کلتور محکمه دوی ته د پیسو ورکول په برخه کې اقدام نه کوي. لسیمه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر او سلاکار وایي دی به د سیمې د هنرمندانو ستونزې له حکومت سره شریکې کړي. پر دې موضوع د ممتاز بنگش رپورټ او ورپسې یو سندره.
کوهټ کې مشته هنرمندانو او شاعرانو غوښتنه کړې چې تیر صوبایي حکومت چې ورلکومه وظیفه ټاکلې وه هغه دې ورکړې شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی ویل چې ذکر شوی حکومت به دوی له هر میاشت وظیفه ورکوله چې دوی پرې ډیر کار روان وو، خو د ځینې هنرمندانو له طرفه د عدالت مخه کولو نه وروسته په دوی دا وظیفه وتړلې شوه او لا تر اوسه دوی ته بیا دا وظیفه نه ده جاري شوې. یو هنرمند نعیم کوهټي مشال ریډیو ته وویل چې کله د های کورټ له طرفه دا وظیفه جاري ساتلو امر وشو نو بیا ولې لا تر اوسه د فنکارانو او هنرمندانو نو وظیفه دوی ته نه ورکول کیږي؟
تقریبا یو دوا کال مخکې مونږ ته د پرېس خټک په حکومت کې دا شی جاری شو او اخ ټایم کې تقریبا 1400-1500 درخواستونه لاړو او هغه کې د 500 کسان سلیکټ کړي وو. نو بیا یو دوه درې کسانو چې کم دنو دی باندې سټی واغسته، نو چې کله سټی واغسته نو بیا دا پیسې بند شوې. نو بیا مونږ آرټیستانو خپل کې پیسې جمع کړې او وکیل مې مونږ او د ډپارټمنټ طرف نه هم شو، نو هغه سټی بیا های کورټ ختم کړه. تر اوسه پورې چې کم دنو هغه کار کلچر ډپارټمنټ دا نکړلو، اوس کله وای دا فینانس سره پیسې نشته. کلچر ډپارټمنټ والا وای چې مونږه دا مجبوری دا مونږه لیټر فینانس ته لګلې دي، خو لا تر اوسه پورې مونږ ته څه جواب نه درا کړی.
د پښتون نوموړي سندرغاړي زرشانګ هم په کوهټ کې مشته ده او د بیوزلې ژوند کوي. دی مشال ریډیو ته ویل چې دا ناروغه ده او وس نه لري چې خپل درملنه یا علاج وکړي، باید چې حکومت دې ورله وظیفه جاری کړي.
زما د پاکستان د خدمت وو په دا یا مې خپل ستل ده، زمونږه د تنخواه بند وظیفه دا وړي دا د خپل ناروغه پختای می تړلې دي. دا وړه خبر ده بیماری رنزوري کېږي، وظیفه مونږه زبط شوې ده. سرکار دې مهرباني وکړي چې مونږ ته خپل حق ته دې مونږ ترا کی.
په دې اړه مو د متعلقه صوبایي وزارت چرواکو سره بیا بیا خبرې کولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نه شو. ولی کوارنه د صوبایي اسمبلی غړي او د تعلیم سانګې لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیا الله بنگش ویل چې دوی به ډیر زر د کلتور او سیلګری وزیر سره خبرې کوي چې خپل استیمې د هنرمندانو ذکر شوی ستونزې نه خبر کړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهټ.
Last me dar kare de pakhto last me dar
مشال پنوم
ساس دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه